Deposit. ډیر قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. طالب چارواکي وایي پر ټول افغانستان دوی واکمن دي او نوموړی د دې هیواد استازیتوب نشي کولای.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم کې از مردم و کشور خویش دفاع کنیم، لذا این حق ماست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلانی دروایی د کابل نړیوال هوایی ډګر الوتنو ته چمتو دی، خو تر اوسه ډیر هیوادونه دې ته زړه نه کوي چې کابل ته الوتنې پیل کړي.
دین زیات څه نه سم ویلی چې دې شاته څه دلایل موجود دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر ته د الوتنو نه پیل کېدو ډیری افغانان هم په افغانستان کې دننه او هم بهر له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
زب سعودی عربستان کې بند پاتې هم په متحده عربی امارات او همداشان په سعودی عربستان کې مش مسافر لډیر ستونزو سره مخ دي.
په خوست کې هم ډیر خلک له بیکاری سره ټکوي.
مخت مزدوري ډيري وي او چې څومره کورونه دي کورونه پټاپوي لوړ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو تاسو د ورکو شو وای ځانو د لټي خبرونه هم خیروي، خو پایل په خبرونه کو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت خای په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیه ولسمشر وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت تمه کوي. په جرمني کې د تېرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل واکمن ائتلاف څخه مخکې شوی دی. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت خای په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هېواده پر بهرنیو هېوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یو دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامداره توګه تر پښو لاندې کیږي. خو د مایو دغه راز ویلي چې د افغانستان خلک باید هغه مالي مرسته ترلاسه کړي چې تیرې میاشت وخت د طالبانو له رسیدو وروسته بندې شوې دي. ورسله هغه چې طالبانو د اګوست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان مرکزی بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربېره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالر مرسته چې تیرې میاشتې باید د افغانستان پخوانی حکومت ورکړې وي درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پرمختللو او د اقتصادي ودې او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دوري مشرف غاړه لري، د غراز وویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکي کې په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړه شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشنن پرون روسي رسنیو ته ویلي چې د جی شل د ډلې مشران به سبا سې شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سمبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغه چې دا ستونزه نوي هواره شوی او حکومت ټول شموله شوی نوي ترکیه به په افغانستان کې حضورونه لري. د ترکیه ولسمشر دغه راز وویل چې تمه کوي ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه واخلي او کله چې دا کار وشنو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې و خو له دې سره مخالفت کړی و چې ترک ځواکونه د دې هوایي ډګر د امنیت چارې په غاړه واخلي. په جرمنی کې د تیرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمنی د صدراعظم انګلا مرکل واکمن محافظه کار ائتلاف سی ډی یو اس او سی اس یو څه مخکې شوی دی. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت جوړولو لپاره کافي رایې ګټلې دي خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. مرکل بچه لشپارسو کلونو روس تخپل دنده پریگدی تر هغو چه نوی حکومت نوی جور شوی ده سرپرست صدراعظم پتوگ خپل کارت دوام ورکری. کرملین وای کچری د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوی بندیزونه ولګوي جواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداري ورسره له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تیرونی د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نوی بندیزونو غوښتنه کړې ده. امریکایي قانون جوړونکو ویلي پر روسیې دا بندیزونه باید د هغوی د ویجاړونکو فعالیتونو په خاطر ولګول شي. د استازو جرګې دا مسوده د سنا جرګې تایید او د ولسمشر توشیې ته اړتیا لري. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف پرون د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل که امریکا پرې نوي بندیزونه ولګوي هیواد به ورته عاقلانه ځواب ورکړي. د یوې تر سره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې وباله دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته د خلکو عمر ډېر را لنډ کړی دی. د دغه سروې چې د امریکا د متحدو ایالتونو چیلي او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په 9 هیوادونو کې ترسره شوې نتیجه ښیي چې د ډېر ژوند کولو په برخه کې د 2 لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وباله عمله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې. د دغه سروې یو تنظیمونکي ډاکټر ریدهی کاشیاف ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید 19 ناروغي پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانونکی اغیز کړی دی. د دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر څه باندې شپږ میاشتې را لنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهو د عمر اوږدوالی څه باندې یو کال را لنډ شوی چې ښځې بیا په 8 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخې شوي دي. د سړو عمر تر ټولو زیات په متحدو ایالتونو کې د 2019 کال په نسبت 2 کال و 2 میاشتې را لنډ شوی. لیتوانیا دوهم هیواد ښودل شوی چې پکې د سړو عمر 1 کال و 8 میاشتې را لنډ شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی ده نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبل کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. اسحق زئی د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخوانی دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي ټاکل شوی او تر اوسه دغه دنده مختوړي. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې طالبانو هم سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دی چې اسحق زئی د افغانستان استازیتوب نشي کولای ځکه چې پر ټول افغانستان دوی واکمنان دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازي عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحق زئی وي. اسحق زئی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو. اسحق زئی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا 4 ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی خو ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سہیل شاہین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړه اعتراض کړی چې دوی ته عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې پر رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم.
موږ ولسی ملاتړ لرو، دا ورته لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړن لارو لمخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا پر رسمیت وپیژندل شو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اساقزی د طالبانو لراتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبلا کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې د افغانستان د استازي د وینا نوبات داسې مهال را رسیدي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو د غهیوات کې په زیاتیدونکې بیوزلۍ وارلمخه اندېښنې خودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ورودانګي.
نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د استازي د وینا وار دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي چې د افغانستان په استازیتوب به د هیواد د پخواني حکومت استازی غلام محمد اساقزی وینا وکړي. طالبانو له خپل لوري دې څوکۍ ته، البته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ته، د قطر د دوحې د دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین ور پیژندلی دی. خغل شاهین پرون ازادي رادیو سره د ملګرو ملتونو د دغه پریکړه په اړه چې دوی ته د وینا حق نه دی ورکړی خپل نارضایتي داسې بیان کړه.
د افغانستان ټول اراضي مون سره د ولسی ملاتړ لرو او له هواد او له څخه د دفاع پرتوان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل شي او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلنې دروي د څه باندې وی اونۍ په تیری دو د سیمې او ګاونډیو اکثر هیوادونو د دوی هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې ورڅخه یې غوښتي چې بیرته دغه هوایي ډګر ته الوتنې امپایل کړي. دغه اداره وایي له ګڼو هیوادونو یې د رسمي مکتوب له لارې دا غوښتنه کړې، خو په خبرې یوازې ایران او پاکستان تر اوسه ورسره منلې او د هیوادونو هم الوتنې د کابل هوایي ډګر ته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر ډیر بند پاتې شوي مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ملکي الوتنو د ژر بیرته پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
کابل ته تا د طالبانو پر اتاک دادې نږدې یو نیمه میاشت واوخته، خو لا هم دغلته د هوایي ډګر چاري عادي حالت نه دی راغلي. چارواکي وایي هوایي ډګر د ورځې لخوا 12 ساعته کورنۍ او بهرنۍ الوتنو ته چمتو دی، خو له ایران او پاکستان پرته نور هیوادونو لا د ملکی الوتنو پایل ته چمتووالی نه دی اعلان کړی. د ملکی هوایي چلند اداره وایي دوی د سیمې له هیوادونو پر رسمي توګه د الوتنو د بیا پایل غوښتنه کړې، خو وایي نور هیوادونو لا ځواب نه دی ورکړی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي رادیو ته ویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو لامل تخنیکی نه دی.
موږ د خپل هیره سرګند کړي ده چې د ورځ د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر. د مسؤلیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دوه ملکونو هغوی به هم دا کار نه وای کړی. دین زیات څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي، او موږ د دې ملکونو غوښتي دي چې هر دلیل چې د دوی په نظر د پرابلم یا د مشکل د ایجادولو خبره ده، هغه باید زموږ سره مطرح واضح جواب.
معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولې تر اوسه د افغانستان پروازونو ته زړه نه ښه کوي، او دا سرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري او کنه. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې له نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبر پانه پر خپل ټویټر پانه خبره کړي چې په کراغلی دوی خپل اړخه دغه شرکتونو ته د هر ډول لازمې همکاري ډاډ ورکوي. د تیر حکومت پر مهال د کابل، مزار شریف او کندهار له هوایي ډګرونو گاونډیو هیوادونو او دغه راز دوبی، هند او ترکیه ته الوتنې کېدې. د دغه الوتنو د بیا پیل کار څرک لا نه لګیږي، خو له افغانستانه بهر یو شمیر بند پاتې شوی مسافر وایي د هوایي لارې بندوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سعودي او هند کې دو بندو افغانانو ناصر ستومان او نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
ترنن تاریخ پورې زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم. په متحده عربی امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مش مسافر لډیر ستونزو سره مخ دي. ل چارواکو مهيله دا چې زر دغه پروازونه د مسافر پر وړاندې خلاص کې تر څو د ستونزې هوارې شي.
موږ څه کم لسنی ولا له 1200 نه زیات څه دي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په اخچالو کې خې دي، وروره پیسې ورسره نه سره بیچارهګانو سره
تیره اونۍ له څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته پاکستان ته د کامیار او ایران ته د ماهان شرکت الوتنې پیل شوې. د خلکو شکایت دا دی چې د ټکټونو بیه له پخوانی حالت څخه باندې لس برابره زیاته ده. د هوایی چلند اداره وایي دوی د لوړې بیې ستونزه درک کړې او له شرکتونو سره په تماس کې دي چې بیې راښکته کړي. هوایی شرکتونو بیا ویلي دوی کابل ته د تاګ لپاره د بیمې کمپنیو ته ډېرې پیسې ورکوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړي. خو د هوایی چلند چارواکي وایي د شرکتونو دا دلایل ورته تر ډېره د قناعت وړ نه دي.
په همدې موضوع کې تم کې وو د کابل نړیوال هوایی ډګر د مهال تخنیکی پلاوه په څه حالت کې دی؟ د افغانستان هوایی چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پیل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ د یو دې ته ورته نورې پوښتنې اسدالله لودین د یوې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د هوایی چلند ادارې د الوتنو د سټنډرډ له مشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د رهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظ وی اف آر دی د ورځې د خوا په 2 ساعت په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتر مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف د مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاس د زمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي له تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل در رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادار سیستم هم کفال وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کم بوت دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاس تاسو له یو شمیر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیاری یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یو هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و ټولو ملکونو ته استرولي، او د غوین مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و دغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً دپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دغه قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي او همدارنګ د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایي شرکت یې غوي هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پرواز نه زیات اجرا کړی دي کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګری زالوته کې نه دی پیل شوی او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته.
موږ امیدوار یو، موږ د خپل هیره سرګند کړی دی چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وای د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د افغانستان د هوایي چلندې ادارې د الوتنو د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفاو چوي لڅ باندې ویونه رئیس د کابل نړیوال هوایي ډګر نړیوالو الوتنو ته بیرته چمتو شوی. البته د ورځې له شپږو بجو د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې خو او ډیرو هیوادونو ته هم غوښتنلیکونه استولي چې الوتنې بیرته پیل کړي، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو ورته تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخوانی ولسمشر ترامپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستانه ایستل سوي د ایستلو یا تخلیې پر شرایطو برابر نه وو. د دې په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د ده په ټکو دښمن ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. د خبرونې په لیکنه له کابل د امریکا د ورستۍ الوتکې له وتلو سره له افغانستان څخه باندې یو لک شل زره کسان وایستل سول، خو دا لړۍ اوس هم په وقفهیي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې، امریکا دی په زرګونو هغه کسان چې بایدن په افغانستان کې تر شا پرېښي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سادات خبرې راخیستل سوي چې ویلې دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم. د چې له افغانستانه تازه وتلې له دوهې له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي، ځکه چې ناپوهان دي. د دې په وینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د دې په خبره چې نه سي کولی. نیویارک پوسټ لیکي سادات چې د ترجمان په توګه یې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا ګرین کارت لرونکو تر یو لک زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 اتیا امریکایي اتباع او 9 اویا ګرین کارډ لرونکي له افغانستانه ایستل سوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې وسلوالو طالبانو د اګست پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې. خو د خلکو د رئیسلو ډیری الوتنې د قطر د هوایی شرکتونو لخوا سوي او د ولسمشر جو بایدن د هغې ژمنې په عملي کولو کې نقش لوبولې چې ویلي وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به د راګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خبرونه په کابل کې د رخصتایو په ورځو د ځوانانو د غیژ نیولو پر موضوع لیکنه خبره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت شي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غیژ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي او ځینې راغونډ سوي کسان د هغې غیژ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټول سوو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان اوسیدونکي یو دیرش کلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې له ولسو کلونو راهیسې په همدې غیژنیونه بوخت دی. میل آنلاین خبرونې د فرانسې خبري اجنس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډله کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډله کې وي هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنیونې لوبڅار یا ریفري ویلي د دغو سیالوی څارنه د دوی کار دی نه د طالبانو.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم په دې ورستیو کې خلک له بیکاری سره ټکوي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي چې خوست په ورستیو دولسیزو کې ډیره وده کړې ده، ډیرې ودانۍ شوې دي او له نورو ولایتونو به خلک د غریبۍ لپاره ورتلل، خو په دې ورستیو کې په خپله په خوست کې هم ډیر خلک اوزګار شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاری ډیره شوې او مزدور کاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبری ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
مخلوق دا دا خپل غریبای په سروتلی دی، دا غریبون دی، دا دی وو وخت ډډای واس نه لري. مختت مزدوری ډيري وي، مزدوری پېدو کې دی. اوس چې څومره کورونا دی، کورونا پټا په وی لوړ دی او دلته خلک بیچارا د غاری ګرځي او کورونا نشتا خلفنای دی. یی چې شانه شي پېدو کوله ځکه چې دلته ټوله ورځ تیرې کې 200 روپیا نه پېدو کېږي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت وای له 12 ورځو راهیسې کار نه دی کړی او له دویم چاره ورکه ده چې څوکي د زیاتوی د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نسته چې متي به موږ داخلي د لاس ګول سره هیڅ کار نسته. یو ور به درک ولا کړو، نو راغو را کړه بس هیڅ درک نسته، پیسې را کړه وړې چک دی وی وږي واسطه نو چا تر اوسه کار نسته. د کار دیس
یو بل مزدور کار عبدالخلیل وای د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خدا څو شپې دلته دی، یوا ورځ هم کار ته نه دی تللی او د خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوان وای مخکې خلک جګړو ته پاندخ نه کول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه لستون زو سره مخامخ شوی دی.
نوم نه سایل دی د خوشحال اوسیدونکو ما مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني ځکه چې پلکاو خلک بیکار شوی دی او غربت وژني. د دې بحران مخه نیوله حتی دی وکی چې د دې بحران مخه دی ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وای د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
اسلامي امارات د دوی بیکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو لپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پیدا شي او د مؤسساتو سره خبرې شوي دي چې هغوی دلته راشي خلکو لپاره کار پیدا کړي. حتی د تجار و سرمایه داران و سرام دا خبر شویدی چه اغا خبر سرمایه گذاری پا دی وطن که وکی یا طرف تا با وطن باز شی بل طرف تا بخبر تجار و تم گرد رسیگی سرمایه گذاران و تا او دا جم طرف تا بیر شنلا در اهم خلق تا کمسی بکار دی وزکار نداری اغیر پر بکارم پیدا شی.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ریحان، خبرې کوم د ننګرهار څخه. زما د طالبانو نه دا خواست دی وروڼو نه چې پاکستان دې اوسېږي، پاکستان اوسېږي سره وګونه ډېم کوي او په ادوار دې نه پکوي. دا چې دی دا دې دې علاقې دې هغه دپاره د لستونې مار دی او دقیق دې اوسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالله سحمد د هلمند ولایت ګرنسیل ولسوالۍ. اسلامي امارت مې غوښتنه دا ده چې افغانستان نه داسې بغلان اغلی چې روسیې او پتک خوړي حتی تر یو زرو سل پاکستاني کلدار رسېدلي دي. یو خوا خلک بې اواز لري او د بل خوا شان داسې ګران شي، د دې مسؤلیت به ښځو چا په غاړه وي؟ ولې دا ښځو ته توجه نه کوي؟ ولې دا اقتصاد توجه نه کوي؟ هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي. ډېر سخت حالات سره خلک مخامخ دي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله چی را طرف رو بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه د سرپاهی کیم. ما دا پیغام دی و هیوادوالو ته چې دغه نظام چې کوم نوی راغلی دی نو دغه ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دغه دې نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي، ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي، یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.